چین او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیې سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندنې لپاره خپرېده. ټاکل شوی چې امنیت شورا د زمري په 1 په دې اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړي، خو امنیت شورا پرون په یوه بیان کې وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف پر قانون د انتقادي اعلامیې له صادرېدو سره د دې شورا دوه دایمي غړو مخالفت وکړ. په بیان کې د دې هیوادونو نومونه نه دي یاد شوي، خو ویل شوي دي چې د دوی استدلال دا و چې د امر بالمعروف قانون د افغانستان کورنۍ مسله ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی اعلان منکر قانون چې ښځې د مخ په ګډون د ټول ځان پر پوښولو مکلفي او له کوره بهر حتی د هغوی پر غږ لابندیز لګوي د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د مدافع ډلو له پراخو انتقادونو سره مخامخ شو. د طالبانو د حکومت یوه چارواکي وایي چې د نړۍ پرمختګونو او نویو تجربو ته باید له اسلامي احکامو سره سم د پانتونونو او لوړ زده کړو موسسو په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړ شي. بختار خبري اجازه چې طالبان اداره کوي پرون راپور ورکړ چې د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د څانګې رئیس عبدالرؤف فرحي د څرګندونې پرون په هغه غونډه کې وکړ چې د لوړ زده کړو د موسسو په تعلیمي نصابونو کې ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي مضمونونو د ارزونې په هدف جوړه شوې وه. په خبر کې په دې اړه چې آیا په اوسني نصاب کې بدلون راځي کنه او که راځي نو کوم بدلون به وي څه نه دی ویل شوی. د بریټانیا د فوزیر جان هیلی وایي چې اسرائیل ته د دې واټل خوا د زینو وسلو د صادراتو زندول به د اسرائیل امنیت کمزوري نکړي. د بریټانیا حکومت د اسرائیل لپاره د وسلو لټولو 350 جوازونه څخه ډیر شاغی وزندول، ځکه دا سندېخنوي چې قاعده وسلې به د غزې په جګړه کې د بشري حقوقو لړیوال وسلو سره په سرغړونه کې وکړول شي. د اسرائیل د دفاع وزیر یولاف کلنت د دې اقدام په خبرګون کې خپګان خود او په غزه کې د اسرائیلي برمته او د وجل کېدو د وخت اساسات په پام سره د بریټانیا پر دې پریکړې انتقاد وکړ. د بریټانیا دفاع وزیر ویلي دي چې د اسرائیلو د ملاتړ په برخه کې د بریټانیا دریس نه بدلیدونکی دی، خو هغه دا ومنله چې د بریټانیا اقدام پر کلالنډ ښه نه دی لګیدلی.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې له اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول جرمني څخه په جرمونو د تورونو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر به څه عواقب ولري. جرمني تیره جمعه 28 افغان پناه غوښتونکي له هغه هیواده افغانستان ته ستانه کړل. دا د 2020 میلادي کال اګست میاشتې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له جرمني څخه د افغانانو لومړنی اخراج دی. د فرانسې خبري اژانس د جرمني د چارواکو په حواله ویلي چې دغو 28 افغانانو جدي جرمونه کړي وو او حق نه درلود چې نور په جرمني کې پاتې سي. د بخښنې نړیوال سازمان او نورو بنسټونو د جرمني د حکومت دا پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا له نړیوالو قوانینو او د بشري حقونو څخه سرغړونه ده. جرمني تر یو لړ پیښو وروسته تیره اونۍ د کډوالۍ په قوانینو کې ځینې بدلونونه راوستل او ویل چې تر دې وروسته به د پناه غوښتونکو په وړاندې د دوی په پالیسي کې بدلونونه راځي. اوس اتریش هم د جرمني د تازه پریکړې په ملاتړ ویلي چې غواړي افغانستان ته د هغو افغان وګړو د ایستلو لړۍ پیل کړي چې جرمي سابقه لري. د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز ته. د اتریش صدر اعظم کارل نیهامر سشکل پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي. بلخوا د فرانسې پلازمینه پاریس کې د خپل منځي شخړو له کبله 6 تنه افغان کډوال نیول سوي دي. په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې ویلي که افغان کډوال داسې شخړو او لانجو ته دوام ورکړي لري نه ده چې د جرمني په څیر فرانسه هم افغانستان ته د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړي. نن پر همدې خبرې کوو چې د افغان وګړو په وړاندې د اروپایي هیوادونو چلند ولې په بدلېدو دی. هغه کسان چې له جرمي سابقې سره افغانستان ته لیږل کیږي هلته سره ول وضعیت سره مخامخ کیدای شي. د 25 دقیقې د بحث ملمانی دی. په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل. اوریاخیل صاحب پیل کې تاسو تر زو په پاریس کې د ورستې پیښې په اړه راته وایست چې په رسنیو کې ډیر بحثونه ورباندې کیږي، هلته څه ویل کیږي چې دغه ډول پیښه به څه عواقب ولري افغان پناه غوښتونکو ته؟
په پاریس کې د خپل منځي شخړې له امله څو تنه زخمیان شول. زموږ تاسو هیوادوال او بدبختانه وایم څو تنه بندیان هم دي د پولیسو سره، نو دغه شخړې پخوا هم سوي دي او لا اوس هم دوام لري دا د خپل منځي شخړې. نو دلته د ولسونو یا د فرانسې کوم چې فرانسویان دي، د هغوی هغه کینه هغه بغض د افغانانو په مقابل کې ورځ په ورځ په زیاتېدو ده، او د دولت کوم کارکوونکي چې دي یا کوم دولتي خلک چې دي، د هغوی هم هغه کوم نظر چې پخوا د افغانانو په مقابل کې درلود ورځ تر بلې هغه هم په تغییر دودا او رویه یې له افغانانو سره هغه کومې کړنې چې پخوا وي او اوس وي چې پرتله یې کوو ډېر زیات سره توپیر لري.
بلې ورخیل صاحب، علت څه دی؟ دغه نوي کسان چې راغلي دي د هغه ځای په اصولو او مقرراتو زیات نه پوهیږي که هغه کسان راغلي دي چې دوی په افغانستان کې هم په همدغسې مسایلو کې شکیل وه او خپل کنټرول نسي کولی پر خپلو کړنو؟
علت د خپل منځي هغه شخړې دي چې له افغانستان دلته راولي. په سلو کې 80% هغه شخړې دلته پالل کیږي، بدبختانه وایم، او دغه 30% یا 10% نور شخړې چې دي دلته د کاروبار په مسله یي نور مسایل راځي، مابین کې سره دوی شخړې سره رامنځته شي. خو بدبختي دلته ده چې جنگ یا شخړه د دوه نفرو وي، هغوی نور افغانان کاروي، دوه ډلې کېږي، دوه ګروپونه سره کېږي. هغه دوه ګروپونه کې بدبختانه وایم چې د غریبو د غربه بیچاره زوی هم پکې تباسي، د غلې احساساتو نه هغوی غلطه استفاده وکړي او په خپل نفع استعمال کړي. دغه دواړه ډلې خپل ممیز کې سره په شخړه باندې بدل شي. دغه شخړه هم څه ده، دا د دوه کسانو باندې کې یو داوا وا یو تجارت په حساب باندې هغه دواړو هغه بیچارهګان نور مابین کې وکارول او هغوی هغه د تباک له بیچارهګان څوک زخمیان سول څوک بندیان سول.
ډیر مننه بیا هم تاسو ته راځو. په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی هم را سره دی. سلیمی صاحب، تاسو هم بحث ته شراغلست. په جرمني کې د افغان کډوالو په وړاندې د حکومت دریز بدلون ستاسو په نظر په څه معنا دی او څه عواقب به ولري؟
څنګه چې تاسو خبرې متاسفانه په دې وروستیو کې د دوی په وینا باندې هغه 28 افغان کډوال افغانستان ته ډیپورټ کړل چې د دوی په وینا باندې په جرمني باندې کې ښکېل وو. متاسفانه ما مخکې هم تېره ورځ هم تاسو په خبرونه کې وویل چې دا تېر درې کاله چې افغانستان ته په ډیپورټ باندې بندیز وو او هغه کسان چې دلته راتلل چې د پناه غوښتنه یې رد کېدل، هغوی ته په ډیپورټ باندې د بندیز اقامه ورکول کېدله. اما ورسته لدې ممکن وضعیت دا غسنوي ظاهرا خداسي ښکاری، او هغه افغانان چې دلته راځي او د پناه غوښتنه یې د بلابل دلایل له مخې رد کیږي یا دوی ردی ترلاسه کوي او د ډیپورټ سره مخ کیږي، نو ممکن په قانوني توګه دوی یو لار پیدا کړي یا یو لار پیدا شول چې افغانستان ته په قانوني توګه افغان کډوال ډیپورټ کړي.
سلیمی صاحب، تیر اونۍ چې د جرمني حکومت د کډوالۍ په مقرراتو کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل، وی ویل چې دغه تازه مقررات د هغو کډوالو لپاره نه دي چې له نورو اروپایي هیوادونو څخه لکه د اوکراین څخه جرمني ته ورغلي کسان په دې کې نه شاملېږي. بیا ځینو کسانو ور باندې انتقاد وکړ چې دا یو دوه ګونی چلند دی. هلته څه ویل کیږي د کډوالو د فعالانو ترمنځ باسونو کې؟
بله، متاسفانه په غو راپور کې واضح لیکلي وو چې اوکراین کډوال له دغه مسالې څخه استثنا دي، یعنی هغوی به نه ډیپورټ کیږي. همدارنګه تر اوسه سوریه ته هم په رسمي توګه ډیپورټ باندې دی، په دې تېرو کلونو کې روسیې ته ډیپورټ نه دی شوی دی. او وروستی راپور چې وو چې یو سوریایي قاچاقبر وو، دغه پړای هم ویلي وو چې هغه ته به سوریه ته به ډیپورټ شي. متاسفانه دا هغسې هغه خو پخوا هم شوي دي، یعنې دوه ګوني چلندونه ورستوي ممکن شاهدان وو. یعنې پخوا په 2013 کال پورې سوریایي کډوال حق درلود چې په دې ژبې په کورسونو کې ګډون وکړي، اما افغان کډوالو ته اجازه نه وه. اما وروسته له 2013 څخه دغه وضعیت یو څه چینج شو. نو معمولا دلته خو د هېواده د بیکګراوند په اساس باندې له کډوالو سره چلند کیږي.
بل اورخیل صاحب، دغه کسان چې افغانستان ته لیږل کیږي او د اروپایي چارواکو په وینا چې جرمي سابقه هم لري، څه ویل کیږي چې دوی به په افغانستان کې له څنګه وضعیت سره مخامخ شي؟
بهتره معلومه ده چې څوک هغه لدی ماحول سره دلته عادت سي او یا هغه خلکې سیال ته دوی هم یا کوم جرمی سابقه ولري یا خوانی دولت کارمندان وي او یا الته کوم شخصي شخړی یا خصومت پونه ولري متاسفانه سی هغه الته ریپورت سی دغه ځون خلاف خطر کې سوال تا الته خو غوی ته لا جنجال نزیات سول خو ز دا فکر کوم کدی افغانانو دغه سی خپل منځي شخړی او دغه سی بے بندماری ته دوام ورکی ز په دې فکر کوم سی فرانسه یا د نور هیوادونو به هم د جرمنی په شان باندې ورته تصمیم نیسی او د دوی په مقابل کې به دغه سی حرکت اجرا کوي سی کوم سی جرمنی کوم عمل سی د افغانانو په مقابل کې وکړ متاسفانه خو زه له افغانانو نه هیله دا کوم سی کوم بیکګراوند یا کوم تصویر سی د موږ تاسو سابق دلته وو په دغه اروپایي ټولنه کې راځي چې موږ خپل سابقانه تصویر ته وروګرځو له دغه سی بندوباري نه له دغه سی کړنو نه له دغه سی شخصي خصومتونو نه لطفا دلته ډډه وکړو
بله نو رخل سه په پاریس کې د افغانانو لخپل منځیش خړې ورسته چې پرسنوي کې زیات غوغا هم ور باندې جوړه سول هلته لدی پیش ورسته د چارواکو د خواد څه باسونه سی ویډیا هلته د ځای رسنوي د خواد څه ویل کیږي
دلته خو په خوا هم یو قضیه سی و چې تاسو معلومه یې غدې درې افغانانو بیا هلته متاسفانه په لاریون کې هم یو ګډوډي رامنځته سول هغه لاریون په ګډوډي بدل شو ډیر تاوان زیان خلکو ته ورسید هغه وخت نه د افغانانو نوم دلته د خلکو په د ژبه په سر ده هغه خدای نه خواسته هغه نوم سي سي افغانان د ټولنې ته درګه د زیان رسي افغانان جنگ خوخي افغانان خپل منځي شخړې زیاتې کوي دلته د دوی لامل د ولست زیان رسيږي د ټولنې ته زیان رسيږي خصوصا د دوی د کوم افراطی ګوند چې دا افراطی ګوند خو په دولت باندې زخت زیات فشار اچولای کو وکیلانی دي که چارواکي دي په دولت کې دیننه او ټول هم دا فشار اچولای چې د افغانانو په مقابل کې باید جدي تصمیم ونیول شي خو ځل افغانانو بیا هم دا هیله کوم چې لطفا دغه څه کړنه نه دغه څه له دغه څه بند باره نه لاس په سر شي کنه هغه افغانان چې بیچارهګان دي هغه افغانان چې حالت ل ل ل زوندې له غوښ سره مخ هغه افغانان ته د دغه کارونه دوی زیان ورسي او خصوصا هغه کډوال ته څوک څه نوی راځي
ډېر مننه سلمي صاحب دغه کسان چې په جرمونو تورن دي دا څوک دي دا ځلمیان دي تنکی ځوانان دي هغه کسان دي چې په افغانستان کې هم دغه ډول سرغړونی کولې
دوی خو چې کوم مرقام خبر کړی دی غم یعنی یو کس ما پکې ولیدو چې تر ډیر شو کلونه پورې امر و معمولا دوی ویل دي چې د اتر لسنه تر 22 او 23 پورې عمرونه دي نو دا دقیقه نه ده معلومه کنه چې په افغانستان کې به ممکن یو څوک د دې کډوالو ترمنځ به یو جرم کړی وي یا مثلا یعنی داسې ارقام یا معلومات په دې اړه باندې نشته دي متاسفانه دوی چې کوم هغه ارقام خبر کړی دی هغه معمولا تنکی ظلمي دي چې جرمونه یې کړی دی هغه جرمونه باندې مختلف
سلمي صاحب اوتریش هم په دې وروستوي کې ویلي دي چې ممکن دوی هم د جرمني په څیر افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر پایل کړي په دې اړه راته وایي چې عملا د دې کار د پایل امکان څومره ممکن دی
څنګه هم د لکه مخکې چې ما وویل چې قانوني توګه ته د حکومت دل سره توافق کیږي بیا نور په یوه اتحادیه دریز ممکن د ډیپورټیشن په اړه یا د ډیپورټ په اړه باندې سره یو وی او دینې و دینه نورم دغه د تلار پیدا کړی یعنی چې خبره اترې وکړي او لوسانه او کمیډال سره هغه یې ممکن مجرمین ولري داسې افغان کډوال وی چلته جرمونه کړی وی هم په استلا مرادی تر لاسه کړی وی هم د پانه غوښتنه رد شوی وی نو حتما په اروپایي وادو کې داسې کسان شته چې دوی غواړي ډیپورټ کړي اما د اوس خدا څه و چې تر اوسه ډیپورټ نه و افغانستان ته اکثر اروپایي وادو کې اما جرمني چې کوم ګام واخیسته ممکن دی نور اروپایي وادو ته هم در لاره جوړ کړي چې بیا افغانان هغه افغانان چې جرمونه باندې دلته تورن دي افغانستان ته ډیپورټ کړي
بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اورینن په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې د حکومتونو د دریز د بدلون په اړه بحث کوو د بحث ملمنه دی په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی د غرض پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل
ورخیل زیب تاسو تر ازو کله چې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو لخوا دا ډول جرمونه کیږي، په اکثر اروپایي هیوادونو کې ځینې داسې ګوندونه هم شته چې هغه د پناه غوښتونکو او کډوالو خلاف دي چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال هم دوی دا مسله بیا بیا شاربي، او کله چې دوی واک ته ورسیږي د دوی خامخا د حکومت د دریس په بدلون کې هم دوی واک وي. کله چې دغسې پیش کیږي نو دغه سی ګوندونو ته یو دلیل پلاس ورکوي، څه فکر کوي چې د حکومتونو دریز به ورځ پر ورځ نورم نه سختوي؟
د دا خو معلومه خبره ده، کچیرته ما مخکې ویلې چې خدای مکړه افغانان دغه سی کارونو ته او دغه سی بندوباره ته د پای ټکی کې نه دي، دا بل لري نه وي چې که سالم حکومتونه وي هغه د ماجرو خلاف هم نه وي، د دې په مقابل کې خپل دریض بدل ځکه او نه غواړي چې دلته خپل ټولنه لپاره دلته مشکل احساس کی ایجاد کی، یا هغه خلک پرې دي چې دوی ټولنه دلته مشکل سازوي. دا ورځ تر بلې دوی داسې کارونه کوي. فخوا به په فرانسه کې کېدې چې تاسو ته معلومه وي د افغانانو ډېر ښه بیکګراوند او ډېر ښه تصویر و، اما متاسفانه چې په تېر یو کال نه را په دی خوا دا دوه کاله به پوره کېږي چې د افغانانو تصویر هغه سل فیصد نه 50 ته راټیټ شوی دی. دا فکر کوم چې که چیرته دا کارونه دوی دوام وکړي ډېر زر به فرانسه هم ورته اقدام وکړي، ځکه دلته دغه د چارواکو خبرې چې موږ اورو، دغه د چارواکو نظریې چې موږ ګورو، ډېر زر به د جرمني ونې ورته اقدام فرانسه پورته کړي. او دا لرې خبره نه ده که چیرته خدای مکړه د جنا هغه افغانان چې لکه د تیرې ورځې پیښې درته وایم، دوه نفره مجرم دي، اما دغه نور چې دا اساسي پکې دي دا د غولو احساساتو نه ګټه پورته شوې ده. هغه بیچارهګان چې څوک زخمیان شوي دي یا څوک بندیان شوي دي، نو هغه بیچارهګان ته به مو ضرر رسیږي. زه له افغانانو نه هیله همدا کوم چې دغسې کارونه نه لاس واخلي، بیا هم چا خپله مسله یې په خپله دې حل کړي. دلته دولت ستا، قانون ستا، لاړ چې دولت له لارې خپل مسله حل کړي، نه په خپل سری عملو باندې، نه په خپل سری شخړو باندې.
سلیمی صاحب، جرمنی چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي اخراج کړي دي، خلک څه وایي چې دا یو موقتی اقدام و که دا لړۍ به دوام کوي؟
د معلومات له مخې خو همدغسې ښکاري چې دوی دغه لومړی قدم واخیستو، اما دلته په حاکم ګوند باندې یا په حکومت باندې چې څومره فشار دی ممکن دا دیپورټیشن دوام پیدا کړي، ځکه نه یوازې د افغانانو تر منځ مجرمین شته، ځینې عربي هیوادو کډوال چې درته راځي یا د افریقایي هیوادو کډوال چې دلته راځي طبیعي ده چې په هغوی کې هم مجرمین شته دي، همدارنګه نور هم شته دي، یوازې دا 23 کسان نه وو چې دلته جرمونه کړي دي. نو ظاهرا خو داسې ښکاري یو کوم فشار چې په اوسني حکومت باندې دی، په اوسني حاکم ګوند باندې دی، یو کوم وضعیت کې چې دی په سیاسي لحاظ باندې اوس په هېواد دننه کې، یعنې په جرمني کې دننه کې مخامخ دي، یعنې داسې ښکاري دي چې دوی به ورته نور عملونه هم ترسره کړي، یعنې ممکن ځینې نور افغان کډوال هم هغه ته افغانستان ته ډیپورټ کړي متاسفانه. او دا زه فکر نه کوم چې همدا یوازې دا 23 کسان دي شوی توافق برخوي، نو ممکن په نږدې راتلونکي کې نور افغان کډوال هم چې دلته په جرمونو باندې تورن دي یا هم جرمونه یې کړي دي هغه ممکن افغانستان ته ډیپورټ شي متاسفانه.
سلیمی صاحب، تاسو په جرمني کې د کډوالو چارې څاري، پخوا به چې د یوه پناه غوښتونکي قضیه ردېدله هغه کولی سوی چې د اپیل غوښتنه وکړي، د دې وروستیو بدلونونو څخه څه معلومیږي چې آیا دا محدودیت په دې برخه کې لګول سوی دی، یعنی یو پناه غوښتونکی چې کیس رد کیږي هغه بیا غوښتنه کولی سي؟
او د قانون له مخې خو اپیل کولی شي، یعنی څو مرحلې دي چې هغه طی کولی شي، حتی داس مرحلې دي چې یو امن ځای ته دلته ځینې مقدس ځایونه دي چې حتی هغوی ته هم پناه وړلی شي، هغه نو اوږده پروسه ده. اما دا چې د ریپورټ حکم پکې کېږي دا یوه اوږدمهاله پروسه ده، له دې امله هم ممکن دغو کسانو چې ریپورټ ته برابري د هغو تعداد ډېر کم وي، ځکه معمولا دلته کډوال چې دي په هغو مرحلو کې وي چې یعنی قانونا یې دوی نه شي ریپورټ کولی، او تر اوسه هم دوی د قانون د بدلون په اړه څه نه دي ویلي او نه هم کوم تغییر پکې راغلی. هغه به ډېر په لوړه سویه وي چېرته دوی دا د پناه غوښتنې په دغه عمومي هغه کې تغییر راولي، نو هغه ممکن وخت ونیسي او دا حکیم ګوند او سنای حکومت فکر نه کوم په کې تغییر راولي چې دا ډیپورټیشن اسانه کی څه کدل دوی هم پناه غوښتونکو ته اړتیا لري او یا هم دغه هیوادو له ډلې څخه دی چې د درېیمې نړۍ هیوادو څخه کډوال مني او د پناه غوښتنې حق ورکوي.
ډېره مننه اورخیل صاحب، تاسو پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر یاست. کورنیو ته مو په افغانستان کې سپارښتنه څه ده؟ هغه کورنۍ چې خپل تنکي زلمیان چې عمرونه یې تر اتلسو کلونو کم دي اروپایي هیوادونو ته رالیږي او اکثره جرمونه هم چې کیږي ویل کیږي د همدغو تنکیو زلمیانو لخوا کیږي، دغو کورنیو ته مو سپارښتنه څه ده چې پر خپلو ماشومانو د کنټرول لپاره څه وکړي؟
په عموم کې افغانستان کې چې کومې کورنۍ دي ټولو ته مې توصیه هم دا ده د یو ورور په صفت یا د یو افغان په صفت چې خپل اولادونه ورته مه غورځوئ، خپل اولادونه هم خپل څنګه وساتئ. هغه کوم مصارف چې تاسو په دغه باندې کوئ، چې هغه کوم سرمایه ګذاري چې په خپل اولاد تر دغه ځایه پورې کوئ، په دغسې مرګونې لاره باندې هغه کم دغلته هم سرمایه ګذاري وکړئ په خپل وطن کې، د تاسو به ګټه زیاته وي، خپل اولاد هم تر څنګ وي، خپل هغه تخترګو لاندې به وي. ته په خدای باور وکړه، چیرته په وطن کې امن راغی، سوکالی راغله، سلیمی صاحب به شاید حالی، تاسو به شاید حالی، چې په سلو کې 90% افغانان مو بیرته خپل وطن ته ځي، یو هم نه پاتې کیږي چې دلته په دې مهاجرت ژوند کې پاتې شي. دلته خپل وطن ګل وطن دا ټول څخه مې هیله دا ده چې خپل وطن پاتې، خپل وطن کې پاتې شي او هغه کوم اولادونه ونه شي چې کومه سرمایه گذاری کی هغه د خپل وطن کې کاروبار پی جوړ کی.
بلی اورخیل صاحب، په اروپایي هیوادونو کې داسې سازمانونه یا داسې بنسټونه شته چې تنکیو افغان زلمیانو ته ځینې جلسې جوړې کړي چې دوی ځینې جرمونه ونه کړي یا ځینې شیان چې ممکن دوی ته عادي مسایل معلومیږي هغه په اروپایي قوانینو کې سخت جرم ګڼل کېږي چې د دوی څخه ډډه وکړي.
هو، دغه پروګرام مونږه شروع کړی دا په خوا خو ډیر کم وو، محدود وو، وسم وسیکړې دا ورستر بلی وسیکيږي، حتی کور تر کور پورې موږ دا غږ رسو، قانون ورته تشریح کیږي. د خصوصا کوم مملکت کې سیاست مونږه فرانسې کې چې دلته دا قانون نه دی، باید دلته د قانون احترام وسی، د قانون باندې باید دلته ژوند وسی. ځکه تابان دا خو طبي خبره ده، ستې وي ټولنې ناراضي سیالتا نه چارچوک صحیح چې امنستا او دلته راځي ته یو چارچوک کې ژوندۍ کوي، نو طبي خبره ده چې ته ځینې قیدات په ځان باندې او هغه قیدات سترغو ته په ځان عملي کوي، سره زړه تنګي او دا شیان ورته پیدا کوي. موږ افغانان خو بیا غسه سرکه دي، تاسو ته بهتره معلومه ده. نو دغه پروسه موږ پیل کړې ده او دا دې ته به دوام ورکوو، او هیله مو دا ده چې دغه د نورو ملکونو کې هم بلجیم دا او آلمان دا او سویډن دا او ناروې دا مونږ ملګرو سره په تماس کې استو چې د هغوی په مرسته وکولای شي په ټوله اروپا کې دا پیل کړو.
مننه ژوندۍ اوسئ. سلیمی صاحب، په جرمني کې یو کس چې نوی د پناه غوښتونکي په توګه داخليږي او عمر یې کم وي، په دې برخه کې دوی څه مراحل لري چې د دغو کسانو په وړاندې د حکومت چلند څنګه وي؟
نور یاخیل صاحب اشاره وکړه، په جرمنی کې د انټیګریشن په برخه کې، د ادغام په برخه کې ډیر زیات پیسې لګول کیږي، ډیر زیات سازمانونه دي چې دلته حمایه کیږي مستقیما د دولت له خوا، ترڅو هغه کډوال چې جرمنی ته داخليږي هغوی په ټولنه کې ښه ادغام شي. او د هغه کسان لپاره چې عمرونه یې له 13 کلو څخه ټیټ دي، هغوی ته تا سرپرست ورکول کیږي، په یوه له یوې کورنۍ سره د اوسېدو امکانات ورته برابرېږي، او ټول لګښتونه لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې په غاړه اخیستل کیږي، تر څو په ټولنه کې ښه ادغام شي، د هر څه په اړه معلومات پیدا کړي. بیا نو هغه سرپرستان له دوی سره مرسته کوي، حتی په هره برخه کې، له ښوونځي نیولې تر قانونه، له قانونه نیولې تر ښوونځي پورې ټول مراحل ورته تشریح کوي، تر څو چې له 13 کلو څخه یو عمر نه وي ډېر شوی، د هغو سرپرست هغه سرپرست وي. تمام تاسو نه ځنې وخت ځنې کمې او کوستې د ممکن د انټیګریشن په برخه کې وي، هم د کډوالو خپل ستونزې وي چې متاسفانه ټولنه کې نه خنې درغوم کیږي، یا د قوانینو په اړه کوم معلومات نه ترلاسه کوي، هغه وي چې ځنې جرمونه وکړي او پایلې دغه شي.
بل اسلامي صاحب، د اوکراین د جګړې له پایل سره ویل کېږي چې په جرمني کې هم د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې د جرمني د حکومت چلند یو څه دوه ګونی شوی دی، په دې اړه ته وایي چې دا واقعیت لري؟
بله، متاسفانه که مستقیما یې دوه ګونی ونه شو، بلای دا څو چې د اوکراین څخه کوم کډوال دلته جرمني ته راغله، د غوټې دوت زخت ډیر وو، او دوی له هغو خلکو سره ډېر مصروف شول، نو یو څه د افغانستان مسله ترې هېره شوه د افغان کډوالو. که هغه نه مخکې حکومت ټولو پناه غوښتونکو ته، یعنې که ووایم 99% پناه غوښتونکو ته ډېر په کم وخت کې یې د پناه غوښتنه ومنله. متاسفانه په دم باید ومنو چې په حکومت باندې فشار و د ډېرو زیاتو کډوالو په یوه وخت کې، نو ممکن داسې هغه د افغانانو مسله یو څه پیکا کړله او د پناه غوښتنې پروسه یو څه وځنډوله، چې اوس معمولا تر یوه کال پورې حتا یوه عادي انټرویو ته ځینې افغان کډوال منتظر وي. دا طبیعي ده چې څومره فشار د کډوالو زیاتېږي، نو ممکن دغو ګروپونو یا د هغو ډلو لکه افغان کډوال چې دي، د هغوی ځینې حقونه یا وخوړل شي یا هم د نورو تر تاثیر لاندې راشي.
مننه اورخیل صاحب. هغه کسان چې افغانستان ته لیږل کېږي یا اخراجېږي، څه فکر کوي چې هلته به دوی خوندي وي؟ آیا کولی شي د افغانستان شرایط سره بیرته ځانونه عیار کړي؟
هغه خو خپل وطن ده، خپل وطن سره خو باید ځان عیار کړو. له مجبورې نه چې راځي دلته دې ټولنې سره ځان ادغام کوي، نو خپل وطن کې به خو مجبورې نه ځان عادت کوي. خو یو خبره داسې ما مخکې دا یادوري وکړه که هغه ملګري پکې یا هغه وطنداران چې پکې ډیپورټ کیږي، خدای مکړه چې دغسې قضیو کې لکه یادوري مې چې وکړه په بې ځایه شخړو د خلکو په شخړو کې دوی بندیانېږي یا دوی زخمي کیږي یا دوی مجرم ثابتېږي او دا ډیپورټ کیږي، هلته هغوی ته مشکل وي یا د پخواني دولت.
بل اورخیل صاحب، خو اوس وضعیت بدل دی په دې خاطر دغه کسان چې افغانستان ته ډیپورټ کیږي
پخوانی دولت سره کار کړی وي او دغه په دغه شخړو کې برابر سي او دوی هلته ډیپورټ سي، او طبیعي خبره ده چې دوی ته به هلته مشکل وي، دوی ته به هلته د سر خطر وي، دوی ته به هلته د ژوند خطر وي. دا طبیعي خبره ده، بالکل خطر سره مخ کیږي.
بلې سلیمی صاحب، دغه کسان چې مثلا یا په بند محکوم دي یا په نورو جزاګانو، دوی چې افغانستان ته لیږل کیږي، هلته څه ویل کیږي چې دوی به د بند پاتې موده په افغانستان کې تیروي؟ کلته د دوی لپاره خاص معافیت په پام کې نیول شوی؟
متاسفانه کوم معلومات خو چې خپاره شوي همدغسې ښکاري چې دوی به هغه د بند موده څوک چې دلته په جرمونو باندې تورن شوي دي، هغوی به هلته د بند ټاکلې موده تیروي. اما د کوم توافق چې دوی ترمنځ شوی د هغې په اړه تر اوسه ټول کره معلومات نه دي خپاره شوي په رسنیو کې. ممکن تاسو هم پټیریان کې وای، نو دا چې د توافق نورې برخې به څه وي، د هغوی ژوند به څه رقم کیږي، یعنې د افغانستان او د دوی د قوانینو خو په دې ټولو مسایلو په اړه ډېر متفاوت دي. اما ظاهرا خو داسې کاري ده که هغه کډوال اوس هم په افغانستان کې دی او کومې ډلې تر هغه لاندې دي، هغوی تر اوسه نه دي سپارل شوي خپلې کورنیو ته. نو داسې کاري چې دوی به خپله د بند موده تېروي او وروسته به خوشي کېږي.
په دې برخه کې د بشري حقونو سازمانونو کوم عکسالعمل ښوولی که په لنډو کې راته وایست؟
بله، د بښنې نړیوال سازمان هم په دې اړه باندې راپور خپور کړی و. ځینې دلته هغه سازمانونه چې د کډوال د حقونو د غوښتنې لپاره فعالیتونه کوي، هغوی هم ویلي وو چې دا ډیپورټ یو غیر قانوني مسله وه او په دولت باندې جدي نقدونه کړي دي په دې اړه.
ډېره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورېدن. مو په دې بحث کې په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو پر وضعیت خبرې کولې. دې بحث میلمانه په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، دغه راز په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل.
دیوانه